دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامه وزاره او د نن نشل 2 کاله مخکې وتلی د کوره او بیا په درک او پته نه لګي اوسه پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې را سره اړیکه ونیسئ 0 4 0 8 0 6 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهربانۍ د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسي. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دی، په قوم زارا دی، مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی و. بس دغه وخت نه موږ سره شوی وای چې موږ خپل کور ته زه نه ځم بیرته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ورکسو عزیزان او کارکونکو اوریدونکو څنګه اسې؟ جوړ اسې، په خیر اسې، تیار روشان. تا ته یو ځانګړی سلام کوم. احمد کنداری خبره کوم، د هلمند ولایت تبریش ولسوالۍ سره. زموږ یو د کاکا زوی ورک سوی دی چې د 3 کالو دی، نو تقریبا د 10 کاله کېږي. دی د 3 کالو، د 10 کالو پر شاوخوا دی، تقریبا د 10 12 کاله کېږي. ته خپل کور نه ترکه سوی دی، د کندهار د باغپل ولسوالۍ، باغپل خو د باغپل په سیمه کې، د اومې حوزې په سیمه کې. نو د لیته نه درک سوی دی د خپل کور سره. تر دننه پورې بیا د مړو د ژوندي درک نه دی معلوم سوی. نو ما اوس دغه پیغام تاسو ته پرېښوی، هر ملګری پیدا کړی یا معلومات یې ورته، نو زموږ سره دې په دغه تلیفوني شمېرو تماس ونیسي. 0 3 0 5 9 8 1 سپر و بلش میرا سلام ده. 0 4 0 9 2 3 1 9 3 0 0 9 5 7 1 0 1 9 3 9 2. ده خدای په امان نو یل د سینما پیغام نشر کی.
اوریدونکو، په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا لخپلو همکارانو طاهر روخان او اجمل انڅخه مننه کوم چې د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
د آزادۍ میلمه.
سلام نو وخت په خیر. د ازادۍ میلمه خبرونه ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس میلمه دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس په اروپا کې ژوند کوي. زمونږ میلمانه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جان، سلامونه، وخت په خیر. کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبري لوه، خو دې له خبري لې سره خپل مینې نه د پرې کړې او خپل مینې نه د پرې خورغلی ده په فرانسې کې د خبري لې کوي. ګلالی، دغه مزل کراته تشریح کې ورته وی چې څنګه دې په فرانسې کې دغه مزل پیل کړی ده او بل اخر دلته دې میدان ورته ور کړی ده.
سلامونه اوسه جان تاسو ته او ټولو کترملودونکو ته. هله د ټول ورو جوړ اوسه ډیره زیاته مننه کوم. ال رسنۍ سره ازما د کوشنواله مینه ولا او ډیره علاقه مې درلوده چې زه یو خبريال یو پریزنټر او سبا د دې څنګه ټول رسنۍ زمیدای کارونه شول ازما سره مینه ډیره زیاته ولا. نو تقریبا زه د ډیرلو سکالو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. په غوښنه وروسته یو دوه کال وروسته یو راغلم یو بل خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نو باندې چې هغه کې د ښځو د وضعیت په اړه، د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې. له میلمنو سره هم داسې له الکانو نجونو سره په ټولو سره مې د ښځو د کورنۍ ستونزې، کورنۍ مشکلات، البته د زابل په ساته ورسره خبرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته ولا. بیا یو څه مونږ د زابل کې پاتې سوال ما د غیس خبرونه لرم چې څنګه ماته پیدا سوال لیکن اولینه شزنه خبري اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپور سم رسنیس فعالیتونه مې پیل کړل. هغه نو روسه بیا زرا له کندار ته، کندار ته څوک ایس وخت پاتې سوال ما امنیتي څنګه مولا رسنیس فعالیتونه مې هم سره لودل لیسه یوسف فعالیتونه مې وا تلویزیون کې ورسره ولغین روسه بیا له مقابل ته او کابل کې مې په نړیوال رسنیس کې رسنیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې 2008 مکان پورې ولما هغه نو روسه کله چې بیا نوې حکومت
اوس اوس ګلالی جنې پرمدی باندې به وغږیږي چې الته تاسو په بیلا بیل تلویزیون کې کار کړی، پر هغه به مزل باندې به هم خبرو کو. کراته دا وای چې څنګه فرانسې ته راغلې؟
په 2018 کال کې کله چې نوې حکومت راغله افغانستان ته، یا په عام اصطلاح چې وایم کله چې طالبان راغله افغانستان ته، نو زه لا وطن کې وم، سو میاشتې وطن کې وم، او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې. اما په روسیه کې زما په خبرونه باندې بندیز لګېده، یا ډېر ټینګار باندې کېده چې زه خبرونه کې مې یازمه ورشتان معلومیږي، یا مثلا نارینه مېلمنو سره خبر ډېر کوم، یا خندا ډېر زیاته کوم. زه باور کوم چې ما نږدې دوستان ټول خبر دي چې ما درې ځله دغه خپل سفر کنسل کړی و، نو مې غوښتل چې دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راشم. اما په وروستیو وختونو کې چې ډېر عمومي کتل چې وزه ډېر ګډوډ کېده، یا اوس ما سره خپل انساني ازادي اخیستل کېدل، یا یو پریزنټر یو خبریاله یو ویان چې کومه ازادي لري هغه له لاسه ورکې، دې ته زه مجبوره کوم چې له وطن څخه راووزم او پاریس پلو ته راشم.
بله، دغه پاریس چې تاسو راغلې د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس ته راغلې کنا کوم بل گاونډي هوا ته لاړلې؟ بل اخره لغه ځای څخه بیا تاسو بیرته فرانسې ته راغلې؟
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله، هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته. او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوار سنی ول، که څه ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې، یو میاشت بخښنه سره، زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول هر څه حکومت راته مخ ته وړل، لکه زما سرحدونه، زما ټول دولتي کارونه. له هغې نه وروسته زه بل شهر ته ولېږلم، هلته چې دې ته مجبور کړم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ، دغه چې له ستونزو راته وایي چې هلته مې ستونزې وي، ځکه ډېری داسې کسان چې له کله له افغانستانه راوتلي دي، ګاونډي هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې دي، له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو، دوه هفتې از موږ کوم کورونه چې موږ تراکړې ولې، کوم امکانات چې موږ ته برابر کړې ول، ډېر عالی ول او موږ ورڅخه ډېر خوشاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغلو دلته ستونزې ډېرې زیاتې ولې، موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې، اما په هماغه شکل باندې نه ولا. دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ سولو. شخصا زه خپله باور به مران نسي، ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی، خپل کور بدل کړی دی. له پاریس نه یو شهر نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو شهر نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسې کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی وو، دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسه کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري وکړله، چې زه له پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړی و هملته ولم، مته رسو وخت پر ترڅو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه هم پاتې لغم سره ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه شوم. او دلته اوسم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته ستر کور پورې زم زه باور کوم ماسک زم، یا ماسک اچوم، یا خپل لاره تغیر کوم، یا خپل سټایل تغیر کوم. نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله، د دې ترڅنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاست فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي؟
بلکه زه په دې باندې باور یم چې فرانسا موږ ته ژمنه راکړې ول چې موږ به تاسو له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به موږ راوړو او فرانسا کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنۍ پرواز یا لومړنۍ هغه د کیس پروسه چې ولا زما سپین ته، ولا چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته، چې هغه خپل وغوښتل چې زه راځم خپل فرانسې ته. مور سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو، هلته مور د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل چې هغې له کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا ته تلل یا جرمني تلل یا دغه اروپایي هېوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونه ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له هغه مسؤل ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څوک راځي، که څه موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خوشبختانه بعد له دوه هفتو نه وروسته موږ ویزه راغله.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي، ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پرېکړه و چې بلخره خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پرېږدي کډواله دي شي هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه که خپل کور خپل وطن وځي کومو کومو ستونزو سره به مخامخ کیږي، دغه پرېکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باورو کې اوسې جان زما لپاره ډېره ستونزمنه والا، ډېره زیاته ستونزمنه والا، چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلمه. لس بجې زه د کور نه وتم، د خپلې مورکۍ نه د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روانه شولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخت و. حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نه وو خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډایرک ولاړم، ولاړم یو څه شیان چې په کار ولاړم، هغه مې واخیستله او بیرته کور طرف ته راغلم. بس د ماښام مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ناستم ولو او د ډوډۍ اخیر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول شوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور زما پلار زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول او په دې باندې خوشحاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او کله خپل انساني حق مې خوب ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز وو او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېره زیاته سخته وه د یوې خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مې له لاسه ورکړ، خپل وظیفه مې له لاسه ورکړله، خپل نږدې دوستان مې له لاسه ورکړل، خپل همکاران مې له لاسه ورکړل. زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هیڅ خپل ځان مانس و پیدا کولی، ژړل مې، حالات مې شنول، ځکه ما خپل وطن له لاسه ورکړی و، خپل کورنۍ مې له لاسه ورکړی و، خپل مسلک مې له لاسه ورکړی و.
بلې دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې، اوله ورځ هلته څنګه پیل کړله؟ لوی مزل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلې وې، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریال په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپلې ویلې، خپل هر څه دې له لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپلې واد کې چاته ملاویږي او ترلاسه کولی سي، هغه تا ټول له لاسه ورکړل. تا اوله ورځ په فرانسه کې څنګه تیره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدلم، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم، درې څلور ساعته زه میدان وایي کوم تر څو زموږ پاسپورټونه زموږ هر څه دوسیه چې کې. هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو، موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات کړی ولم، همداسې ویداس ولم. کله چې ویداس وم سهار وختي راکښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره راکښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله چې زه له خوبه راپورته شوم. ما سره یو بله ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دی پوره سولو، زه یو رقم ګنګ سولم چې یو بله نړۍ کې ولم. دغه شونډه مې وتلې وه، پزه مې وتلې وله، د خوشحالۍ احساس مې نه کوی. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې، هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله، بیا هماغه پسې ویده سوم، هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبور کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېږم، لږ مې هغه وضعیت سم شي. نو هماغه سهار چې زه له خوبه راپورته شم، یو بل ډول سهار و زما دپاره، یو بله دنیا وله، یو بله نړۍ و زما دپاره.
بله بله. دلته په فرانسه کې په یو تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلاخره که دومره ستونزو سره مخامخ شوي یاستې، بیا هم غواړئ چې په پښو ودرېږي او بلاخره هم دغه مسلک چې تاسو لرئ په فرانسه کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسه کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او ما خپل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړی چې هغه مغازه زه دلته سوپر مارشې ورته وایي په ټوله فرانسه کې. د هغوی سره مې کار شروع کړی تقریبا یو اواته میاشتې، له هغوی سره ما کار کوه، یو د هغوی سره د ریسپانسبل کس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه په کښې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر اشنا شولم. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره اسمها مالي برخي را تقوي كوالا أغين وروستا با فرنسا كي با 2008 كال كي دوي داغا تلوزون جور كري ولو كلا چي با افغانستان كي مكتبون طول بانس وال بيا داغا تلوزون داغا بريك ركري وچو موش كوالا سو تلوزون لاري دوي تا دزاكري واركو با كوروني كي اغا خوين دي چي لازداكري سخ محروم دي با كوروني كي دخبل كوروني ترسانج اخبل درسونا مخي تيوسي ما چي كلا دوي راپور با فرنسوي تلوزونوني يا فرنسوي رسونوني كي ولدي ډېره زیاته خوشحاله سومه. زما خپله فرانسوي دوستانو زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ما ته زما فرانسوي دوستانو رالېږلی وو، د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ما ته ولېږئ چې وایي دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده. ما ته ویل که ګلالۍ ته علاقه لري دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیدی او دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوې ولې او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم او دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې سي. نو بیا دوی ډېر خوشحاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړ او اوس فعلاً د پښتو خپرونې دوستانه خپرونې او بشنو وګو خپرونې او د لنډیو خپرونې مسولیت په غاړه سره لرم.
ډېر ښه. څه احساس لرم دا اوس په همدغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي دغه کډوالو لپاره، دغه افغانانو لپاره چې هغوی د افغانستان خپرونې بندې شوي دي یا دغه ډول خپرونې هلته نه وړاندې کوي. تاسو کولی شئ چې دغه فرصت ورته برابر کړئ او دغه خپرونې د هغوی په زړه باندې وړاندې کړئ.
بله بله، زه ډېره خوشحاله یم فعلاً، او زه دغه خوشحالي د خپل ولر اس پستر وکوینه ما دا غوی په خبرو کې وینم. از چې کله یو مېرمن ته زنګ وهم چې هغه یم لکه ما غونډه مسافرې په نورې وادونه کې بل خصوص مور مسلکه ورته وایم چې ما سره په دوستانه خبرونه کې از ډیر د خوشحالي احساس کې ډیر خوشحالي ځکه د دوی زړونه ډک دي او دې دار کوم تفریح پرونه تارتیا لري. نو کله چې زه د مېلمنو خوشحالي ګورم، د دې د لیوالتیا ګورم چې له ما سره په خبرونه کې ګډون کوي او په خبرونه زما سره په خوشحالي سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نور انرژي راکې چې دغه ولس یا خلک ورته اړتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس ته هلته موږ فعلا تفریح پرونه نه لرو، موږ داسې خبرونه نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دې سات تیر سي، د دې د فکر بل ډول سي. نو همدغه یوازینۍ لاره ده چې د دوستانه خبرونه یا د تفریح پرونه وګوري تر څو دغه جورون لو وزات خم خبر سټ هغه په اوربا کې ژوند کې دا ژوند په سره ولدی دا غو د جالب خاطرات څخه خبر سي او د سنگ خبرونه کې جالب برخي هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي.
بله، فرصت نورو افغانانو ته هم چې په اوربا کې راغلي په خصوص خبر اعلان چي دي هغه ته په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی، یو فرصت د غو لپاره هم ده. کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي سي په مغ خپل مسله کې پاتې شي او کار کوي.
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه چې لنوم څخه مال میږي یوازې د شوز د پاره ده، او زموږ انوانم هم دغه دی چې د شوز بیگم تلویزیون د شوز لخوا یوازې د شوز لپاره ده. ډېر فرصتونه موږ شوزو ته ورکوو هغه خبریالانو ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی، په رسنیو کې پوره تجربه ولري او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغوی ته ډېر فرصت ورکو په ښځو کې. اما په موږ نارینه هم لرو په تخنیکي برخه کې، مالي برخه کې، یا اداري برخه کې، خو ډېر فرصت د هغو مېرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی او په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوي بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو هلته په لدې وړاندې بېلابېل تلویزیونونو کې کار کړی دی، فکر مو کوو چې بلاخره فرانسې ته به راځي، فرانسې کې به ژوند پیل کوي، هغه هېواد چې هېڅ چا معلوم نه وي څه به کوي، په کوم کارونو به اخته کېږي. تاسو پکې دغسې یو فرصت درته پیدا شو چې بلاخره خپل مکسلک ته به ادامه ورکوي، تلویزیون کې به کار کوي، دغه فکر مو کله ځان سره درلوده؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و مې چې زه نورو برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکړم، که زه بل ځای کې کار وکړم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې له کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ به ورو کې ما 5 بجې به کار شروع کوي تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي. نو هغه معمولا چې وولو هغه تر 3 بجو پورې وولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغې نه وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېنستلم. عملته له هغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه معلومات ترلاسه کول. خپلې فرانسې ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودل هغه مې اصلاح کولې. زما یوازنی ټارګټ دا و چې زه باید بیرته رسنیو برخې ته راسم، په رسنیو کې پیسې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړی او دلته رالم له دوی سره مې کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره او خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او له دوی سره کار هم کوم. خپل هیر مې له لاسه نه درکړی او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بل تاسو وړاندې ویل چې په مغازه کې مو کار کوه، کله مو چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي؟ ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي دا څومره خورا لوی توپیر د دې منځ کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی د دې بیانول ډېر زیات سخت دی. که څه هم په کار کولو کې یا په حلالو پیسو پیدا کولو کې څه شانه ورسته یو نوې تجربې انسان ترلاسه کړي. زه هغه وخت به ډېر ځورېدلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل چې وزه پیژندلم یا زما له نوم سره به آشنا ول، هغه چې به کله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ماته کتله. دا دوی د عکس العمل ما باندې به ښه نه لګېدې. که څه دوی بله ما سره ښه خبرې کولی ښه مینه به راکوله، اما د دوی دا لاچې به ما کتې، د دوی دا چلند به ما کتې، زه به ډېره زورولم. کله چې زه به د شپې کور تلم یو رقم ناامیدۍ ساز به مې کوی، کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه وسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، مش خپل دند له لاسه ورکو. اخر ولې ځان به مې دا پوښتنه کوله، اما بیرته خپل ځان بیرته ما خپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده. زه په یو پردي واد کې ما دلته هیڅوک له تا سره کومک نه کوي. که ته همدې ځای نه مغازه کې کار کوې، ستا یو نوې تجربه ده. ته همدې ځای نه پیسې پیدا کوې، همدې ځای نه خلکو سره آشنا کېږې، همدې ځای نه ته ژوند شروع کوې. نو ذهني ور سره ډیر نارام وم، هغه وخت به ډیر نارام وم چې کله ما خپل افغانان ولیدل چې کله هغه مغازې ته راتلل او کله چې به ما سره مخامخ کېدل او دوی به بل ډول ماته کتل چې هلته دې تلویزیون کې کار کوي او دلته دا یو مغازه کې کار کوي، دې به زه ډیر نارام کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو. دا چې له زابل نه کابل ته راغلی او بلخه بیا کابل نه فرانسې ته راغلی، څومره تغیرات دې احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات و. اول دا چې زابل نه تدغه مزل پیل کړی ده، په زابل غونډه ولایت کې خبریالي خورا ډیر زیات سخت ده یو انجلۍ ته، بیا له هغه څخه کابل ته راغلی، بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېد او دلته په تلویزیون کې کار کوي. دغه مقایسوي بحث کوم او ته وکړو، څومره د مقایسې وړ دي؟ ډیره
جالبه کیسه ده اوسې جانې. په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم. یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي. یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو، قسم کله چې ما په غلطه پرسنۍ کې کار شروع کړ، د پلان مې پټ شروع کړی و. زما مور کې او زما مشر ورور له ما سره همغږ ول، یا زما سره په همدې راز کې پټ ول. خو هغه مدیر زما پلار ته ویل ول چې ستا لور نن نه ده راغلې، ولې مریضه ده. خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې دوی سره کار کوم. خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې ستا لور له مور سره په رسنیو فعالیتونو کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته راغلی، ما ته شته دوی سره کار شروع کړی ده. د ماغه مدیر نوم یې راته واخیستل. ما هیڅ څه ورته ونه ویل. یو رقم رنګ د سزیر واوښته. بیا مور مې ورته مخته سوله چې و کار شروع کړی ده. ما ورته ویل ته شروع یې که ځکه ورسره مینه لري او تلی همدغه یادوی مکتب کې یاد چیرې همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځای نه چې کله امنیتي ستونزې پیدا سولې، هلته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې ستا لور ولې رسنیو کې کار کوي، باید دې ځای نه بنده سي. ډېره کوچنۍ وم هماغه وخت کې، په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي، ګوا څه ته وایي. ما فکر کوي چې هغه نارینه دی، زه ښځه یم. دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانان یو، کار کوو. د وخت په تېرېدو سره زه په دې څیزونو باندې پوه شوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هماغه امنیتي ستونزې ولې چې زه خپلې مور خپل پلار دې ته مجبوره کړم چې زه زابل ولایت باید پرېږدم، باید کندهار ته ولاړ شم. کله چې کندهار ته ولاړم، هلته مله امنیتي ستونزو سره مخامخ شوم. بالاخره بیا رالم کابل ته.
بله بله، د خوانځي مسله دې یاده کړه. لکه د خوانځي له دوران دې راته وی ګلالې جانې چې خوانځي کې څنګه وي، هلته دې مینه لم دغه خبره علي سره پیل شوې والا قدر ته درلودل کنه؟
زه درس کوم، زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصوم دریکو زه تلم دفتر تلم، ګرمي بم ولا یخ بم ولا زما خوشدل چې زولار خپل خبرونه سب کوم. او یو ځانته مې ورکم د شي ساس کوي انرژي ساس مې کوي ډیره خوشاله خپل اسن فهمته مې ول چې نس مخبرونه د لاش خبرونه به مال بایت وای او تکرار په دغه وخت بیا به دا سار چې برته دفتر ته دغه مکتب ته راتلم هغه ډیره تشویق ولا هغه ډیره خوشاله اول اته دا مخپله هله دا وی پسترګو کې لیدل چې هغه به موشتل چې رسنوي کې کار وکي اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامې لسمه سم فرصت کړو کې هغه نورس کوژدای کې واده وکي دا وی مینه مینه چې مې لیدل او مکتب کې هغه به زه تشویق کوله ما چا برته توفیر اوره چا په پریش کې نیولا ما هغه نورم زه دې تشویق کړم چې زبایت لام پر رسنوي زو فالتون باندې لا هم بوخت سم خپل فالتون ته دوام ورکړي.
بله بله یو مسله که زه یاد کوم ګلالې جان وړاندې تاسو ویلې چې خورا ډیر زات سون سره مخامخ شي کورنۍ سون سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو سون زو ګورو د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې د کله نه د کړی چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسله نه غوړم باندې کوم کنه تاته روحي نورم درکول بل اخر دې مزل ته دې ورکړه
باور وکړئ اوسې جانې لکه څنګه چې ما مخکې یادولې وه کنه دیارلسو کالو د انسان عمر ډېر کم وي هېڅ په هغه شو بد باندې نه پوهېږي صرف په دغه وخت کې انسان باید ټول زده کړې وکړي او کورنۍ مینې ته اړتیا لري اما زه یو رقم زما مینه وه چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو د زابل ولایت والي ولو چې نوم یې نه اخلم حتی زه ډېره کوچنۍ ولم ماته د دې اجازه نه راکوله چې زه ولایت مقام ته دننه سمې ولایت مقام ته ولاړ سما الته د ناتو سفیر اتلای چې دا غزا یو اکسون واخلم یو راپور ور باندې جوړ کما د دې اجازه ما ته نه راکول چې زه ورشي نه خبري علي ما دا اکسون ماتون دا فلاتون چې و مال دل یا دا چلان چې و مال دې زه ورکم نه هلی بكم چې دا شته نه خبري علي تلویزیون کې را ترګند دل یا په درېدو رېډو لاره ته دې ځغ خلګ اوریدلای دا یو ډېر بد کار دی قوم خپل هیر بم لا لاس نور کوله ملاتمن یو څونځه وجود لري زبېدا څونځه پیدا کوم او د هلار ورته پیدا کوم نه هله سوي ډیر زیات به مې خپل هیر لا لاس نه
بل هم څو هڅه ول ډیر زیات چې په دغه دوره کې چې نه هله کې دې خپل هیر دې بل لاس نه ور کوله هغه څه چې ته وه هڅه ول څو
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه ابې ماته کول چې ته واقع وینځلې ته کنور څنګه ته وشزه او یو شزه هر څه کولای شي کته وغواړي اما غزما د مور مینه ولا غزما د مور حال ځلې ولا چې زه به په ګرمۍ کې تر لاس نیولې وم د په یخ کې به تر لاس نیولې ولم ته خپل دفتر تر راډو پورې به الته تر هغه ځای پورې به وړلم اته زما د رئیس زما مور خبرې کړې د ډوډۍ ما ته راوړې د عمل ته چې زه هغه خپل هله لا لاس ورنه کوم نو زه چې نن هر څه يم د خپل مور لامل یم
ام دغه د کورنۍ موافقه د کراتو چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس له کبله کنه هغه ورته او تاسو کې لیدلې چې بل اخر دا موافقه وکول دمره سختانه دمره ستونزو دمره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
اسما فلا اس ما سره موافقه نه ولو هغه دا ول چې په ټولنې کې ستونزې ډېر زیات دي د دې تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې اوسه زما د پلار غوښتنه دا ول چې زه باید استاد سم یا زما د پلار غوندې و معلم اوسم شاګردان ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل هم دا اوس ما سره یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې باغوي ته ما ول چې زه نه غواړم چې زه یا استاد سم یا نه غواړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبریاله سم یا د سینما برخې څوک سم په کار باندې دا خبره ډېره بده لګېدله هغه اس کله وینا څنګه څه کېدلې او دا ټولن د دینه د شته ټولن په همدغه شکل باندې راووسی مشر ورته مې همدغه خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشر ورته مې چوکي کې راته ناستو ما به سره خبرې کولې مرکب مې سره کولې او مور سره په همدغه شکل باندې ما هغه کورنۍ مینه سو دا ما مشر ورو مور مینه مې وچی زه یې تشویق کړم او زما پلار هم په دې باندې راضي کړي چې زه دې ورته لرم او زه کولې سم او اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه اوس ازي کولې سم نه ډاکټري برخه ته راتللې سم همدغه مهارت پزان کې وینم او همدغه برخې فعالیت لرم بیا فلارمي زما سره راضي سول او ویل چې اوس راوته دوام ورک
bale ک شرایط درته برابر شي چې بل اخر دغه برنامه چوست په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یاغ خبرونه وړاندې کوي چې خلګي تقاضا لري کم دغه زمينه ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي د تاتره چې لار شي دغه خبرونه لغزه سخه مخته بيسي
البته په هغه صورت زه چمتو یم چې ولاړ سم خپل وطن ته خدمت وکړم. زه خوشحاله یم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم، دلته پیسې چې زه دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم، یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زما خوشحال چې خپل وطن خپل ولس تر څنګ وکوم. زه البته نه، خو په هغه صورت کې په هغه وخت کې چې ماته ټول انساني حقونه راکول سي، یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم، یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه هلته وګورم او د خلکو احترام وګورم، زه سلفي ساده خپل وطن ته ځم او په خپل وطن کې لکه څنګه چې په شمشاه د لمر تلویزیون کې باندې خبرونه درلوده په هماغه شکل ورته چمتو اوسم.
بله، په روسیه کې بیا هم دلته حالات ته په کدو حالت به حالات ته په کتو څومره د دې احساس کوي چې سره دومره ستونزو سره سره بیا هم دریږي او بل اخر دغه فیصله چې تا کړی دغه لار ته به دمه ورکوي.
اوسې جان ستونزې لا هم ختمې نه دي، ستونزې لا هم ډېرې زیاتې دي زموږ پر وړاندې. دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله، موږ زه خپله شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم. دلته له ستونزو سره زه لا هم لاس او ګرېوان یم. زه سهار چې دفتر ته راځم او بېرته د دفتر څخه کور ته ځم، یا خپل لارې مې تغیر کړي، یا خپل ماسک مې اچول، یا خپل سټایل مې تغیر کړي. دلته لا هم ستونزې لا هم خلاص نه دي، خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باور یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ژر به ترلاسه کړم.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیاغلې کریمې دا چې موږ سره مو خبرونه کې مونډه اخیستې وه، دا خو کلی مرکمه موږ سره وکوله. مننه.